درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. په پیل کې هم خبرونه. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبریالانو پرونی چاودنه چې د تروریستي حمله بللې وغندله. پرون د مزار شریف په طبيان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په وینا یو تن وواژه او د خبریالانو په ګډون اته نور ټپیان کړل. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وشل شویو شمیر درې او د ټپي خبریالانو شمیر شپاړس بللی دی. توماس ویست نن سهار وختي په خپل ټویټر کې لیکلی واشنگتن د تاوتریخوالي دا بې مفهومه اعمال غندي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې هم پرون په یوه اعلامیه کې دا بمی چاودنه غندلې او په دې اړه د چټکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم په دې اړه په یوه ټویټ کې ویلي چې د طبيان په فرهنګي مرکز کې د شوي چاودنې پیښه له نږدې څاري. هغه دا چاودنه په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بلګزار بللې ده. تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند عمومي واکسیناسیون پیل شي. د دې کمیټې په د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کشو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز مسؤول ډاکټر نیکولی شاه مومن وای که څه هم دا کمپاین په ټول افغانستان کې هم مهاله پیلېږي، خو شایي په ځینو ډیرو سړو سیمو کې یو څه وځنډیږي. ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکو تر څنګ د ویټامین ای ګولې هم ورکړل شي. د سوریه دولتي رسنۍ وای اسرائیل نن سهار د سوریه جنوبي برخه په توغندو وشتي او د سوریه درې سرتیري ټپیان کړی دي. دولتي خبري آژانس سانا د پوځي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې سهار وختي د هما ولایت پر مسیاف شار توغندي لګیدلې دي. په دې پیښه کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړی شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی مرستيال ولسمشر مایک پینس د مخکینی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په باب تر ټولو سخت کې وکړول. مایک پینس په تیره دوره کې د ډانلډ ټرمپ مرستيالو. ښاغلی پینس نن ویلي تاریخ په ل ډانلډ ټرمپ سره د 2020 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د یرغل ورولو په پیښه کې د هغه د رول له کبله حساب کتاب وکړي. پوخانه مرستيال ولسمشر مایک پینس د کانګرس په ودانۍ کې و چې د ټرمپ زرګونو ملاتړو د کانګرس پر ودانۍ یرغل ورور او غشتلې کانګرس د 2020 کال د ولسمشر ټاکنو د نتیجو لتاید راوګرځېدی. ډانلډ ټرمپ هغه ټاکنې د اوسنۍ ولسمشر جو بایدن په وړاندې وپایللې. مایک پینس وایي ولسمشر ټرمپ غلطه و. هغه څلور ستور مزلی چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیرې کړې وي نن د سپیس اکس شرکت د چټکې الوتنې په مرسته مځکې ته راستانه شول. د دراګون په نوم کپسول چې دوی پکې سپارو د فلوریدا ایالت په سواحلو کې ټمپا ته څیرمه پر اوبو راکښته شو. د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیه او جاپان دغه ستور مزلی په تیر اکتوبر کې نړیوال فضایي تمځي ته تللي وو. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د سارک یا جنوبی آسیا سیمه ای سازمان د افغانستان پر ځای دورې مشري بنگلاديش ته ورکړه. د سارک رادیو ولې دورې مشري افغانستان ته ورنکړه؟
تر څو پورې چې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغې وخته پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغې کې هم د دوی رسمیت نه لري.
د هلمند د کجکي اوسیدونکي وایي سیمې یې له څنګه تیریږي خو مځکې د اوبو له نشتوالي شاړي دي.
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښو ته تیریږي، هلمند رود.
د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارونکو د طالبانو د روغتیا وزیر پر څرګندونو غبرګون ښودلی. د خصوصي شوانځیو خاوندان وای سشکال لش مرز د کوونکو نمونه ثبت کړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک د دې سازمان د سرمنشي چوکۍ افغانستان ته ونسپارله. پاکستاني د نیشن رسمانی د سارک سازمان په دارالانشا کې د یوې سرچینې له قبل لیکلي دا پریکړه ځکه شوې چې د دې سازمان غړي هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تموه چه په فبروري کې د درې کلونو لپاره افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمشي چوکۍ وسپارل شي. د دې موضوع جزئیات د امید زهرمل په راپور کې.
د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان یا سارک غړو هیوادونو پریکړه کړې چې افغانستان ته د دې سازمان د سرمنشي چوکۍ ونسپاري. د سارک سازمان په دارالانشا کې با خبره سرچینو د پاکستان د نیشن ورځپاڼې ته ویلي، د دې سازمان د منشور او مقرراتو پر بنسټ تمه وه چې افغانستان خپل یو ډیپلوماټ د سرمنشي چوکۍ ته وټاکي، خو دا چې د سارک سازمان غړي د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني، له همدې امله افغانستان ته د دې چوکۍ له ورکولو ډډه کړې. د نیشن ورځپاڼه لیکي، د نیپال د بهرنیو چارو وزیر بهارات راجپودیل چې د سارک سازمان د دارالانشا مشري ورته غاړې ده، له افغانستان پرته د دې سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو سره اړیکه نیولې او له بنګلاديش د غلام سرور چې نوی سرمنشي ټاکل شوی د پیژندنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمنشي چوکۍ د دریو کلونو لپاره ورکول کېده، خو پر ځای اوس بنګلاديش ته دا نوبت ورکړل شوی دی. د طالبانو د سارک سازمان د دې پریکړې په اړه غبرګون وغوښت، خو وایندې ذبیح الله مجاهد که څه هم ژمنه وکړه چې د معلوماتو تر بشپړولو وروسته به ځواب راکړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. په 2021 کال کې هم د سارک سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په دې ناسته کې د طالبانو په ګډون د پاکستان د فشار له امله لغوه شوې وه، خو دا ځل افغانستان ته د سرمنشي چوکۍ د نه سپارلو سره په ښکاره ډول هیڅ هیواد مخالفت نه دی کړی. افغانستان، هندوستان، سریلانکا، مالدیف، بنګلاديش، بوتان، نیپال او پاکستان د سارک سازمان غړي دي، خو پر دې سازمان استرالیا، چین، ایران، جاپان، موریس، برما، سویلي کوریا، اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات هم د څارونکو رول لري. د یادونې ده چې د سارک سازمان نوی سرمنشي هر ځل د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ټاکل کیږي، خو دا ځل د مخامخ غونډې پر ځای د وړاندیز په توګه نوی سرمنشي معرفي شوی او غړیو هیوادونو منلی دی. سارک یا د سویلي اسیا لپاره د سیمه ییزې همکارۍ سازمان 1950 کال د ډسمبر په 8 نیټه د بنګلاديش د ډاکا په ښار کې د وو سویلي اسیایي هیوادونو په غړیتوب جوړ شو، خو د 2003 کال د اپریل په 3 افغانستان ته هم غړیتوب ورکړل شو. د دې سازمان مهم هدف د غړیو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ او ګډ کار لاري اقتصادي او ټولنیز پرمختګ ته زمینه برابرول دي.
لکه څنګه چې په راپور کې یادونه شوې وه، د سارک سازمان د نوبتي مشري په دوشل کې دا ځل د افغانستان وارو چې یو افغان ډیپلومات د دریو کلونو لپاره د دغه سازمان د سرمنشي په توګه وټاکل شي، خو په دغه سازمان کې سرچینو رسنیو ته ویلي دا چې د طالبانو حکومت د سارک سازمان د هیڅ غړي د دولت لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د سازمان مشري د افغانستان پر ځای بنګلاديش ته ورکول کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سارک سازمان د مشرتابه د دې پریکړې په اړه د جنوبی آسیا د مسایلو له شنونکي شفیق همدر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو ترڅنګ نور څه داسې مسایل شته چې د دغه سازمان مشري ته د افغانستان د رسیدو مخه نیولې ده؟
طالبان په منطقه او په ټوله نړۍ کې منظوي شوي دي، ځکه دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو تر څو پورې چې د نړۍ د هیوادونو د خوانه یا د همسایګانو نه یا د سیمې د هیوادونو د خوانه دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغې وخته پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغې کې هم دوی رسمیت نه لري، ځکه په نړیوالو اړیکو کې چې کله تاسو رسمیت ونه لري، ډیپلوماټیکې راکړې ورکړې له هیوادونو سره ونه لري، نو بیا په هغه سازمانونو کې په هغه جوړښتونو کې زه فکر کوم بیا په هغې کې ځای کې ځای نه وي. ښه مثالونه د شمالي کوریا دی چې هغه هم له ډیرو دغسې سازمانونو نه وتلی دی، که څه هم په ځینې منطقیو مسایلو کې له چین او له روسیې سره شته دی، لیکن په لویه کچه باندې هغه هم منظوي دی. په افغانستان هم داسې دی چې اوسنی کوم حکومت چې راغلی دی هغه په زور باندې راغلی دی او قانون تر اوسه پورې هلته نشته دی، بشري حقونه، د ښځو حقونه، ډېر مسایل هلته شته دي چې نړیوال لا تر اوسه پورې مطمئن شوي نه دي او دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نو په دې اساس باندې کوم تصمیم چې په سارک سازمان کې نیول شوی دی دا په همدې اساس باندې دی چې د منطقي هیوادونه لا تر اوسه نتیجې ته نه دي رسیدلي یا دوی په رسمیت نه دي پیژندلی، تر څو پورې چې دولت ونه پیژندل شي نو په هغه یو سازمان کې غړیتوب هم په هغې کې حضور یې یا حتی د هغې مشري او معاونیت او منشیتوب زه فکر کوم هغه بې معنا راځي.
په وروستیو میاشتو کې د سیمه ایزو سازمانونو څو ناستې ترسره شوې، په ځینو دې سازمانونو کې افغانستان غړیتوب درلود او په ځینو سازمانونو کې هم د ناظر په توګه یې ګډون کاوه پخوا، خو دې ناستو ته د طالبانو حکومت استازي ورونه بلل شول، نو که د افغانستان استازي په دې سازمانونو کې ګډون نه کوي د دې وضعیت تاثیر به پر افغانستان څه وي او لوی علتونه یې تاسو په څه کې ګورئ؟
علاوه له دینه چې شانګهای کې پسار کې پوایشی کې یا پنورو دغه سي مجالس وکړه لکه د منځنۍ اسیا د ملي امنیت سلاکارانو د خوانه چې کوم دوري غونډي جوړیږي غوی ته نور بلل فکر کوم د ټولو کې دا ډیر زیات تاثیرات لري د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان په راتلونکي باندې او په اوسنۍ حالاتو کې علاوه له دینه چې دا سیاسي سازمانونه دي د اقتصادي راکړې ورکړې او اسانتیاوي هم یو بل ته رامسته کوي نو په دې ټولو اساس باندې دا د افغانستان خلکو ته د افغانستان راتلونکي ته یو زیان دی یو تاوان دی لیکن بدبختی دا ده چې اوسنی حاکمان چې دی د نړۍ سره د تعامل لار نه وړي د منطقې د ځینو هیوادونو غوښتنې اوسه مشروع غوښتنې دي وایي د تروریزم سره مخاطیا غواړي په افغانستان کې نه ځای غواړي همداسې بشري حقونه او ځینې نور مسایل چې طالبانو یې مخکې له دېنه چې قدرت ته ورسي تعهد کړی و لیکن اوس هغه تعهدونو ته دوی ژمن نه دي نو په دې اساس باندې یو څه شک د نړیوالو د سیمې د هیوادونو شته دی
طالبان وایي چې د افغانستان د مسایلو په اړه دوی پریکړې تر ډیره داخلي بوت لري او د سیمې هیوادونو او ګاونډي هیوادونو ته څه تهدید او مشکل نه پیښوي خو څه فکر کوي چې د سیمې هیوادونو او د ګاونډي هیوادونو خصوصا د دې مهمو سازمانونو غړي ولې د افغانستان د وضعیت په اړه راضي نه دي او شوي پریکړې د ځان په وړاندې ګواښ او مشکلات بولي
اوس نړۍ د کلی او حیثیت لري کچیرته د نړۍ په یو هیواد کې نارامي وي مشکلات وي هلته د تروریزم اډې وي یا نړۍ د هیوادونو په وړاندې باندې هلته تحرکات وي نو زه فکر کوم چې بیا داسې پیښې رامنځته کیږي لکه د 12 سپتمبر چې ټوله نړۍ بیا په غم باندې او په جنجال باندې سر اخته کولی شي په داسې حالت کې د نړۍ هیوادونه چې دي هغه یعنی غلی پاتې کېدل نشي خپل موخف لري د خپل مشروع ګټې لري د ملي امنیت مسایل لري نو په دې اساس باندې د دوی پریکړې چې دي هغه د خپل ګټو د خپل منافعو د خپل ستراتیژیکو اهدافو په خاطر باندې دي او د خپل ملي امنیت په خاطر باندې دي چې دوی دا کړنې ترسره کوي
د سیاسي چارو شننکه شفیق همدردو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده
مننه چې ازادي رادیو اوریده
د هلمند کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو وای د مزکو ترڅنګ سین بهیږي خو د دوی باغونه مزکی د اوبو د نشټوالي له امله وبد شوې دي دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د هلمند سین څخه دی کانال ورته وکاشي ترڅو مزکی خړوب شي په دې موضوع د شریف الله شرافت راپور واوري
دا دونه مخلوق ټول و پیرار ته ولار دی
زه مور ډیر شکر شاستی خدای را کریم ذکر را کړی مګر خپل اولادونه مده غاړي
دي سم زمر خوږ وګوري راسي او څوک را واسته وي وروره کدا غسی مستحق
دا ژغونه د هلمند کجکی ولسوالۍ د زمیندار د سیمې د خلکو دي کوم چې د افغانستان په سطح د تر ټولو لوی وښت سیند یعنی هلمند تر غاړه پراته دي خو د دې لوی سیند تر غاړه د دوی باغونه او نور کښتونه لتن دی وچسوی د هلمند هغه سین چې افغانستان څخه ایران ته تیریږي او په افغانستان کې تر ټولو وشت سین دی د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې دا خلک د جلوی سین په 2 کیلومتر کې پراته دي میرزا ولی د هلمند د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکو دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په لسګونه جریبم ځکه لري د هلمند سین تر غاړه پروتي خوای د جی سین پر غاړه باغونه او ځمکی د وبو د نشټوالي لامل وچ سوی دی
دغه پیپونه د شمشواله نو د ود وسو غاز وراچو اغه یو ورځ کار نکي صاحب مانه بیا ته بیا پټاو دی ازمور کشتونه وچیږي زمور ډیر شکر شاستی خدای را کریم ذکر را کړی مګر خپل اولادونه مده غاړي دي د مشته دا کانال راو کړی چې زمور ولس پر قرار شي
د جی سیمی او بل بزګر محمد ولی وایي چې د جی سیمی د خلکو ټول اقتصاد پر کرهنه او مالداری ولاړ دی خوای د جی سیمی د خلکو څخه اوس کرنه او مالداری له لاسه وتل ځکه وبنسته
زموږ ولس داسې ستړی دی د بنج کجکی د ولسوالۍ چې یو ډیر غټ ولس دی او به ملانج سولې زور د هر چا نه پرسیږي دا دونه مخلوق ټول و پیرار ته ولاړ دی چې زموږ دغه رود څخه موږ ته یو والد سعید سی والد راوخیږي دا زموږ خلک به ډیر وساسي نو موږ څه دغه هیله لرو چې دغه کومک دغه همکاري د ټول نړۍ زموږ سره بوسي موږ به ډیر خوشاله یو او دوای ورته کوو.
نورالی او کریم الله د جی سیم یو دوه نور بزګران دي. دا خلک وایي یو لوی سیند د دې د سترګو په وړاندې بهرنی هیوادونو ته بهیږي، خو وایي د دې خپل ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله همداسې شاړې پرتې دي. دوی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې له دغه سیند د دې یو کانال ورته وکاشي.
اوبه نه لرو، ډېر مشکلات راسره شته. هلته استیمه پخوا د 1000 لکه روپیو اوس د 200 لکه نه دي. استیمه داسې سوي دي، کمې سوي دي، عیالونه راپسې دي. و ټولو مجاهدینو ته موږ دا پیغام دی چې موږ ستړي سوي د الله د رضا لپاره تاسې دا کار موږ سره وکړئ. وروره، موږ هم د الله د رضا لپاره دا 40 کاله جنګېدلي یو. تاسې هم زموږ خوږ وګورئ، راسئ، یو څوک راواستوئ. وروره، که دغسې مستحقین نه وو وروره، مې راته کاږي. او که زموږ اوبه ځي وروره نورو ملکو ته ځي، هلته وځي، موږ هم حق لرو. وروره،
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو، خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښو ته تېرېږي، هلمند رود. او موږ د زمینداور خلک چې ډېر د اوبو سره په تکلیف په زحمت، د چشنګ اوبه هم نه لرو. د چشنګ د اوبو څخه سره خلک ډېر په تکلیف په عذاب دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هلمند د طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی زموږ ټلیفون ځواب نه کړ. زمینداور د کجکي ولسوالۍ یوه لویه برخه تشکیلوي چې شاوخوا 360 کاریزه لري، کوم چې ټولې اوس د اوبو د نشتوالي له امله زیات وچ سوي دي. د راپورونو له مخې دا خلک چې د کوم کانال غوښتنه کوي، د دې کانال چارې د پخواني ولسمشر ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال هم یو ځل پیل سوي وې، خو بیرته یې چارې درېدلې وې. او دغه راز د دوهم ځل لپاره بیا د تیر جمهوري نظام پر مهال هم څه اندازه کارونه مخته تللي وه، خو د نامنوی له امله یې چارې بیرته درېدلې وې.
په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد د خبرې چې هڅه کوي د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي سختې نیوکې پارولې دي. څرګنده نه ده چې د ښاغلي عباد د خبرو ویډیو کله ثبت شوې، خو داسې ښکاري چې په پاکستان کې ثبت شوې ده، ځکه د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر پکې په اردو ژبه خبرې کوي. د پاکستان بیرغ یې تر څنګ ځړېدلی او پاس په دیوال د محمد علي جناح تصویر اشکاری. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست د سرګندونې یو شمېر افغانانو په طالبانو د پاکستان د کنټرول نشه بللې ده. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست قلندرای باد دی. هغه په دې ویډیو کې چې د ثبت کرنې ته معلومه نه دوایي، هڅه کوي چې د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي.
لدی عمله چې موږ ټوله دلچسپی پاکستان کې ده، موږ وایو موږ د روزنې کوم پروګرامونه او قوانین او د لیسو کوم نصاب چې ده هغه د پاکستان په څیر شي. موږ د همدې کار په هڅه کې یو. موږ ته د دې ډیره اړتیا ده، خو که چیرې دا ټولې اسانتیاوي په افغانستان کې برابرې شي.
خو د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي راډیو ته د دې موضوع د سپیناوي پاړه په یو لنډ پیغام کې لیکلي، ویډیو مخکنی دا او یوازې د طبي سیستم د معیاري کولو لپاره ویل شوی، نه د ټول تعلیمي سیستم په اړه. خو ښاغلي زمان بیا په خپله فیسبوک پاڼه د همدې موضوع په اړه لیکلي، د ټول عمر احتیاط څخه دا ښه ده چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته د افغان ځوانو ډاکترانو د روزنې لپاره سفرونه وکړو او هلته د ځوانو ډاکترانو د روزنې لپاره زمینه سازي وکړو. د هغو کسانو ته چې په دې اړه یې نیوکه کړې، د دښمن خطاب کړی او زیاتوي دوی نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. خو یو شمېر افغانان بیا د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد دا څرګندونې له پاکستان سره د طالبانو د پټو وعدو پوره کېدل او په طالبانو د پاکستان برلاسي بولي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي کبیر حکمل په خپله ټویټر پاڼه دا افغانستان ته د پنجابي سیستم او نظام انتقال بللی. د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکي فضل ربیشینوالي بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، قلندر عباد له افغانستانه زیات پاکستان کې وي. د ولسی جرګې پخوانی غړي کمال ناصر اصولي بیا په خپل رسمي ټوټر پاڼه عدلي او قضایي ارګانونو ته د طالبانو د روغتیا د سرپرست وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کړې او زیاتوي، د قدرت انحصار باید بند او اساسي قانون جوړ شي څو ټول افغانان نظامونه د ځان وګڼي او د ګډ دښمن توطیې شنډ شي. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت سرپرست پاکستان ته ډیر سفرونه کوي. هغه تیر کال حقانیه مدرسې ته تللی او هلته یې وینا کړې وه. تر څنګ یې لږ دې 4 میاشتې وړاندې ټولنیزو رسنیو کې د هغې تصویر خپور شو چې د پاکستاني خبریال سلیم ساپي سره ناست دی. په دې تصویر کې لیدل کېده چې سلیم ساپی د رئیس په څیر د یو میز تر شا خو قلندر عباد مخته د یو عادي شخص په څیر په چوکۍ ناست دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځ نن یکشنبه ادعا وکړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې څخه باندې زر پوځیان وشل شوي دي. د بلې خوا مسکو د اوکراین پر ختیځ ښار بخموت خپل پوځي فشارونه نور هم زیات کړي دي. کیف وایي د ځوابي عملیاتو په لړ کې د بخموت ښار د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري. د هم د اصلي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات.
لکه چې څه باندې کال مخکې روسیې پر اوکراین غیر مواجه یرغل کړی، په دونیتسک سیمه کې د بخموت ښار پر سر جګړه ډیره دوامداره پاتې شوې ده. د لویدیز ګڼ پوځي شنونکي په دې باور دي چې دغه ښار خپل ستراتیژیک اهمیت لري. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن یکشنبه په اعلامیه کې ویلي په بخموت کې د روسیې تهاجمي عملیات لا هم دوام لري. د اعلامیې له مخې دغه عملیات تر ډیره پر لیمان، اف دی اف، مارینسکا او شختار ښارونو متمرکز دي. د لوی درستی دفتر ادعا کړی چې روسیې په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 1090 سرتیری له لاسه ورکړي او 8 ټانکونه یې ویجاړ شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي، د جګړې په ډګر کې دغه تحولاتو د خبر کاروالۍ نسی تاییدولای. د بریتانیا استخباراتي راپور او لویدیز شنون کې وایي روسیې ته د بخموت ښار د کلابندۍ او نیولو د هڅې پر مهال درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. یفګینی پریګوژین چې د واګنر شرکت اجیر پوځیانې په بخموت کې فعال دي، پرون د بخموت د دولتي ودانۍ په 100 کیلومتري کې له جنگي تجهیزاتو سره خپل ویډیو خپره کړې ده. تر ویجاړې مخکې د دې ښار د اوسیدونکو کشمیر شاوخوا او 1000 کسانو ته رسیده. د اوکراین د پیاده ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکی ویلي د بخموت سخت دفاع د دل ځواکونو سره په ځوابي عملیاتو کې مرسته وکړه. د اوکراین پوځ نن یکشنبه خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د میزایلو د حملو احتمال خورا زیات دی. د پوځ په وینا دوه کسان هغه وخت وژل شول او درې نور ټپیان شول چې روسي ځواکونو په خرسون کې پر ملکي اهدافو توغندي وویشتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخې تر دې چې د خصوصي ښوونځیو د مسؤلانو ستونزه در سره شریکه کړو، احمد شیبر به درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د لویدیز ګڼو چاپي خپرونو په مزار شریف کې د شنبې د ورځې د چاودنې په اړه مطالب خپره کړي دي. دا چاودنه د ښار په دوهم امنیتي حوزه کې د تیبیان په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د غونډې پر مهال وشوه. ګلوبل اینډ میل لیکي دوی ورځې وروسته د بلخ په مرکز کې دا چاودنه وشوه چې هلته د طالبانو والی مولوي محمد داود مسمل او دوه تنه نور په یوې چاودنې کې چې داعش مسؤلیت ومانه ووژل شول. د خبرونې په باور طالبان وله هم د خپل والی د وژلو د پیښو تحقیقات کول چې دا بله چاودنه په مزار شریف کې وشوه. میل آنلاین خبرونې د مزار شریف د پرونی چاودنې د خمسه پلیو کسانو یو واکس پور کړی چې پکې درې تنه ښکاري چې جامع په وینو لړلې دي او ژاړي. میل آنلاین هم د پنځشنبه د ورځې پیښې ته اشاره کوي او لیکي چې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ راوروسته د دوی د بلخ والی تر ټولو جګپوړی استازی دی چې ووژل شو. نیویارک پوسټ خبرونې د پرونی پیښې درې عکسونه خپره کړي دي. په یوه کې په وینو لړلې کسان ناست دي، په بل عکس کې یو خبریال خپله ماته کمره په لاس کې نیولې ده، په درېیم عکس کې هم هغه کوټه ښکاري چې چاودنه پکې شوې ده، هلته ماتې څوکۍ او وسایل ښکاري. نیویارک پوسټ لیکي چې د طالبانو یوازینی مهم مخالف داعش دی چې د دوی له بیا واکمنۍ راوروسته یې د طالبانو پر غړیو او شیعه اقلیت ګڼو بریدونه کړي دي. واشنگتن اگزیماینر ورځپاڼې بیا له افغانستانه د کډوالو د ایستلو د برخې د یوې مسؤولې کاترین چوانس لیکنه خپره کړې ده. چوانس د امام په نوم له امریکایي پوځیانو سره د یو افغان ژباړونکي په وینا لیکي چې دی یو له هغو کسانو څخه و چې طالبان پسې ګرځېدل. امام وای چې د 2020 کال په اگست کې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د تسنګ راغی چې هوایي ډګر ته له پاسپورت سره راشه. امام څرګندوي چې را د طالبانو له لوري د ده لپاره یو دامو. چوانس وړاندې لیکي چې دی له یو شمېر نورو سره د تخلیل یو پروګرام جوړ کړ، خو یوه هم تجربه نه لرله او د بهرنیو هیوادو د حکومتونو له تګلارې سره هم آشنا نه و، اما بیا یې هم له دې رضاکارانه هڅو لاس وانخیست. د مقالې لیکوال بیا لیکي چې دوی څو اونۍ له امام سره کار وکړ، هغه ته یې نوی ټلیفون ورکړ، خوندي ځای ته یې انتقال کړ او څو میاشتې وروسته یې دی له افغانستانه وویست. واشنگتن اگزیماینر وړاندې لیکي چې امام موس د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې هڅه کوي چې هغه افغانان له افغانستان وباسي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی.
د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلان وایي تعلیمي کال رانږدې شوی او د زده کوونکو د نمونو ثبتولو وخت دی، خو کم شمیر کورنیو خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي دي. دوی وایي تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو له بندیزه وروسته د خصوصي ښوونځیو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. نور جزئیات نرگس مومن حسن زی پراپور کې.
مکاتب هم امکاناتی را که فراهم کرده بودند و اینها یک بخشی از شاگردای جان بودند کاسته شدند، بالاخره عواید کمتر شدند.
د هیواد بګرام خصوصي ښوونځي مشر نصیر احمد پوپلزای وایي تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي ښوونځي په ګټه کې 50% کموالی راغلی دی. نوموړی زیاتوي کې څه هم نوی تعلیمي کال پر رارسېدو دی او په تیرو کلونو کې دوی د کال په دې وخت کې ډیر زده کوونکي جذبول، خو په خبرې سخت کال د زده کوونکو شمیر کم دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ثبت نام امسال تا هنوز اکثرا
یو شمیر کورنۍ ول نه وی کال ته نوملیکنه نه دکړي. د اقتصادي وضعیت لامل یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان دولتي ښوونځي ته انتقال کړي. دا منفی اغیز لري. زموږ اندېښنې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پیلېدو په اړه دي. دا قشر بې سواده پاتې کیږي. ځینې استادان چې په دنده اوس بیکاره شوي او خصوصي ښوونځي چې پانګونه کړي هم ورته ستونزې جوړې شوي.
سرمایه‌ګذاري هم بر شان د مشکلات ایجاد می
د حضرت نبوي خصوصي ښوونځي مشر محمد يعقوب ابراهيمي هم وايي د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او د خصوصي ښوونځي فیس نشي ورکولای.
او دا چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، نو په ډیر لوړه کچه شاګردان له خصوصي مکاتبو څخه دولتي مکاتبو ته روان دي. نو د موږ اندېښنې دا دي چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، فکر نه کوو چې سکل به خلک په خصوصي مکاتبو کې خپل اولادو ته ثبت نام وکړي. خو بیا هم خدای مهربانه ده، وګورو چې څه کېږي. داسې چې تیوځای پورې زه آګاهي لرم، انشاءالله چې نجونو ته به ډیر زر اجازه ورکړي او انشاءالله بیرته وضعیت ډیر ښه شي.
یو شمیر کورنۍ هم مانی چې د اقتصادي ستونزو له امله چې ورسره مخ دي نشي کولای خپل ماشومان خصوصي ښوونځي کې شامل کړي. دوی وایي کوم ماشومان چې په خصوصي ښوونځي کې ول هم دولتي او تیسي پرچا کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکو سونا وایي
وخته کې کار او وظیفه وجود نداشته باشد
کله چې کار نوي نو موږ ورته نیس لګښتونه په سختۍ لاسته راوړو. مجبور چې دولتي ښوونځیو ته ولیږو، حداقل سبق ووایي او له سبق پاتې نه شي. که څه هم شخصي ښوونځي ورباندې ډېر کوښښ کوي، خو څه
وکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر ښوونکي چې په خصوصي ښوونځیو کې تدریس کاوه وایي معاش اوس نیمایي ته راټیټ شوی او ډیری وزګاري شوي هم دي. په هرات ولایت کې د خصوصي ښوونځیو یو ښوونکي سکینه محمدي ازادي راډیو ته وویل
درآمد معلمین که تقریبا میشه گفت نصف نصف شده.
دخون که یه تقریبا ویلی شونیم پنیم شوگی. حقا امکانات چه بخواه من خلکو تاولاندی کول اوز من پلاس که نشتا. من خوشی نیو خودسی مدلس هم نکیگی. او دایت هم کمه سرچینه نلرو.
چون من باید درآمد درستی وجود ندارم.
د نوی تعلیمي کال پیلېدو ته له لسو کمې ورځې پاتې دي، خو په افغانستان کې د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت او بل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو موضوع د خصوصي ښوونځیو فعالیتونه اغېزمن کړي دي. په افغانستان کې خصوصي ښوونځي د معرفې مضمونونو د تدریس تر څنګ تقویتي ټولګي او نوي سیستمونه هم د زده کوونکو لپاره تدریسوي. د افغانستان د بشري حقونو د څار ادارې نن یک شنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز 538 ورځې تیریږي او 5 میلیونه نجونې بې برخلیکې دي. خو د طالبانو حکومت لا هم د دوی د ښوونځیو د بیا په اړه څه نه دي ویلي.
مخکمو خبر په راپور کې واوریدل چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد په څرګندونو خلکو بیلابیل خبرګونونه ښکاره کړي دي. دا موضوع مو د ازادي راډیو د فیسبوک له لوستونکو څخه پوښتلی دی. یو شمېر لوستونکو ځوابونه را لیکلي دي. محمد رفیع حکیمی لیکلي وای پاکستان نه خبر نه یم چې څنګه نصاب لري، خو په سویس کې د آسیایي هیوادونو ډیپلوم هیڅ ارزښت نه لري ځکه دوی پوهیږي چې زموږ له پوهنتونه خلک په زور هم ډیپلوم اخلي. بل اوریدونکی سعادت الله سلیمان لیکلی وای د طب د محصل په صفت ویلی سم چې دا یې ښې خبرې کړي دي. زموږ د طب په برخه کې تعلیمي سیستم نسبت پاکستان ته کلاسیک او پخوانی دی. بل اوریدون کې چې وفا روحلانو میږي وایي زموږ تعلیمي نصاب له نړیوال بازار سره سم نه دی، اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی.